اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بس تاسو کوربه يم سلامونه وړاندې به واوري چې نن پولیسو په کابل ښار کې د سخت ګرځبندۍ سره لګیدو اعلان کړی دی د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو د وزیر سرګندونې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د عبادتونو په اړه لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه افغان ولسمشر د روژې په مناسبت له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او طالبانو وویل چې دا غوښتنه معقوله نه ده افغانستان د ناټو څخه د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د مرستې غوښتنه کړې او د اروپایي ټولنې په سرمشیزه کې د دې ټولنې د اقتصادي ستونزو مسأله وڅېړل شوه د خبرونو تفصیل نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اوربند ژغ وکړ ښاغلی غنی په دې پیغام کې چې پرون خپور شو ویل په دې حساس وضعیت کې چې د کورونا ویروس وبا په ټول هیواد کې خپره شوې ده له طالبانو څخه د خلکو او حکومت غوښتنه داده چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي اوربند وکړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین پر ټویټر په یو بیان کې د دې غوښتنې په ځواب کې لیکلي دي د کورونا له امله په زرګونو بندیان په خطر کې اچولو او د توافقنامې د بشپړ تطبیق او د سولې پروسې د مخنیوي باوجود اوربند غوښتل معقول نه دي د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل لپاره خپله طرحه به ډېر ژر منځګړو ته وسپاري د دې ډلې ویان فریدون خوځون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پر دې طرحې کار پای ته رسېدلی دی
ډېر ضرب منځګړو ته وسپارل شي تر څو شریک شي د طرف مقابل سره دا د افغانستان د اوسني سیاسي بحران د حل لپاره یو معقوله او هر اړخیزه طرحه ده
د افغانستان د جمهوري ریاست مرستيال ویند وخن مینپال پرون رسنیو ته پاستول شوی بيټوي پیغام کې ویلي وو چې د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې رواني لانجې له سیاسي لارو حل شي شاغلی مینپال دا خبر هم کړي چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوه دی خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دی ورکړي په افغانستان کې سیاسي کړکیچ روسه له هغه پراخ شو چې په فبروري میاشت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ خو د سیال عبدالله عبدالله دا نتایج نه منل او د مارچ په 9 نیټه دواړو په جلا جلا غونډو کې د لوړې مراسم ترسره کړل ناټو وایي چې افغانستان د کورونا ویروس پر ضد مبارزې په چاره کې لدی ټلوالي څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې په بروکسل کې د ناټو مقر په یو بیان کې چې پرونې پر خپل رسمي ویب پاڼه خپور کړ وویل چې د بیړنیو چارو پر ضد د اتلانتیک اروپا د مبارزې څنګ ته په ناټو کې د افغانستان د ماموریت لخوا د روغتیا د وزارت په استازیتوب له کورونا ویروس سره د مبارزې په چاره کې لدی هیواد سره د نړیوالو مرستو غوښتنه رسېدلې ده په داسال کې چې په افغانستان کې په کووډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر پرون د غوي په څلورم منیټه 1226 او د مړو 24 ته ورسیده د روغتیا وزارت چارواکي د طبي وسایلو د کمښت له ستونزو شکایت کوي په همدې حال کې د چین لخوا د کورونا ویروس پر ضد د ځانګړو تجهیزاتو د مرستې دوهمه جوپه پرون د افغانستان دائم روغتیا وزارت ته وسپارل شو د اروپای ټولنې د غړو هیوادو پرون په خپل سرمشیزه کې موافقه وکړه چې خپل اوشمهاله بودیجه سره راټول کړي څو د کورونا ویروس له کبله د دې ټولنې د وښت غړو هیوادو د اقتصاد درغاونې په مقصد یو لوی بودیجه ځانګړي کړي د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرنو له مخې په اروپا کې تر اوسه له سلو زرو زیات کسان د کووډ 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي په داسې حال کې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې اوس تجارت او کاروبار سوکه د پیلېدو په حال کې دی د ایټالیا او اسپانیا په څیر هیوادونه چې دې ناروغۍ سخت زیانمن کړي دي دې بودیجې ته خورا ډېره اړتیا لري د اروپا شورا د اروپایي شورا مشر چارلس مایکل د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سرمشیز په پای کې خبري اعلانو ته وویل چې د کورونا ویروس وبا د اروپایي ټولنې غړو ته جدي زیان اړولې خو ښاغلی مایکل زیاته کړه چې د نوي مالي پلان له مخې به دغو هیوادونو ته چې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي ځانګړې پاملرنه وشي بلغاریا د روسیې د پایل په ورځو کې له ترکیې سره خپل سرحد د هغو بلغاریایي ترکانو پر مخ بند کړی چې د هیواد ته ننوځي د بلغاریا د عامې روغتیا د وزارت دا حکم چې له تېرې شپې نافذ دی د روانې اپریل میاشتې تر 28مې پورې په دې مقصد دوام کوي چې د کورونا ویروس د وبا د خپرېدو له ویرې خلک پر دې لاره تګ راتګ ونه کړي ل 300 زیات بلغاریان په ترکیه کې ډیر دي. دوی ډیری په بلغاریا کې زیږیدل په خټه ترکان دي چې په 1990 میلادي کال کې د کمونیست رژیم پر مهال د تبیز له کبله ترکیه ته کډه شول. بلغاریا دا پریکړه د هغو راپورونو له ترلاسه کولو وروسته وکړه چې ویل کېدل په ترکیه کې تر ټبره بلغاریایان غواړي پروژه کې د خپلو خپلوانو لیدو ته بلغاریا ته لاړ شي. او روسي خبر دا چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې په گرین چله گرینلند سره $12 میلیون اقتصادي مرسته وکړي او هلته خپل قونسلګری پرانیسي. امریکایي چارواکي وایي د دې کار هدف د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړي کول او په آرکټیک سیمه کې د روسیا او چین د ګټو په وړاندې د سیالۍ په وړاندې یو ګام دی. امریکایي او ډنمارکي چارواکو پرون په ګډه دا مرسته اعلان کړه. متحده ایالات وایي چې د گرینلند په مرکز نوک کې به خپل قونسلګری پرانیسي. د امریکا $12 میلیون مرسته به په دې سیمه کې د طبي زیرمو د پلټنې پر لارو چارو ولګول شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 او اف ام 3.5 په کابل ښار کې پولیسو سخت ګرځبندیز لګولی او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر له خلکو غوښتنه کوي چې فرضي لمونځونه او تراوی تر وسه وسه په کورونو کې وکړي.
خپل ټول نفلي او فرضي عبادتونه په خپلو کورونو کې وکړي.
مولوی منیب په ورته وخت کې څرګندوي چې حکومت د جماعتونو دروازې نشي تړلی. په لندن کې له متخصص ډاکټر محبوبه حسن سره شخیدلی چې کورونا وایروس ته مخنیوي لپاره مو له نړیوالو هڅو خبروي.
د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي لپاره په نړۍ کې تقریبا په څه د پاسه اویاو واکسینونو کار روان دی.
په هلمند کې د کورونا وایروس ته مخنیوي لهڅو او پردې هڅو لنیوکو په یو تفصيلي راپور کې خبرو. د کور کلی په پروګرام کې کڅه هم د ګلونو پر ګټو خبري شوې دي خو له کورونا پکې نه یو بهر شي.
والا په قرنټین کې خو بس پاندو کارون ځان مصروفه ساتلې او کله ګولانو ته شو کله باغچې ته شو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لنن څخه به په پلازمینه کابل کې یو ځل بیا سخت ګرځبندیز نافذ شي. د دې وزارت ویان لا ازادي راډیو سره په خبرو کې له کابل ښاریانو وغوښتل چې بندیزونه رعایت کړي. د کابل ښار اوسیدونکو ته پرون اجازه ورکړل شوه چې بازارونو ته لاړ شي او د روژې مبارکې له پیل مخکې د اړتیا وړ شیان وپیري. د افغانستان حکومت د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نږدې یو میاشت مخکې په کابل ښار کې د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه وضع کړل. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لنن وروسته به هیڅ چاته په ښار کې د ګرځېدو او بازارونو ته د تلو اجازه ورنه کړل شي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو ته پرون جمعه اجازه ورکړل شوه چې د روژې د مبارکې میاشتې له پیل مخکې بازارونو ته ولاړ شي او خپل د اړتیا وړ شیانو پیری. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې نور نو له کوره د غیر ضروري وتلو لپاره هیڅ پلمنه ده پاتې.
از روز اول رمضان دیگه دلیل و توجیه
د روژې مبارکې له لومړۍ ورځې له کورونو د غیر ضروري وتلو لپاره نور هیڅ پلمه او توجیه چې په ښار کې ګڼه ګوڼه جوړه کړو نه ده پاتې. پولیس د ګرځبندیز ټول شرایط عملی کوي او له ښاریانو مو تمه ده چې له پولیسو سره همکار ووسی څو په ګډه د وضعیت د ښېګڼې پر لور ولاړ شو او له دې سختو ورځو تیر شو. نن جمعه د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غني په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دای ډاډه دی چې افغانان به خپل عبادت د دینی عالمانو او روغتیا وزارت له سپارښتنو سره سم ترسره کړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویلي دی چې د دې وزارت د فتوا له مخې خلک د لمونځ په کورونو کې وکړي. ولسمشر غني زیاته کړه چې حکومت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه کوي او پروژه کې به له بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي، خو خلک شکایت کوي چې له یوې خوا مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. له کندهار څخه محمد اسماعیل او د هلمند ولایت له یخچال سیمې څخه محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل
ګرانی دونه زیاته شوې ده. داخلا یو ډبه غوړي چې د چاله په 15 کلداري شوې ده. کورونا په نامه ټول کرنټین کړي په کورو کې نه شهرونه راټولې دي. نو دا موږ غوښته نه ده چې د شهرونو الهکې یا درځنې ته ولار جوړ کړي.
افغانستان خلک د ډېرې لوږې سره مخامخ خري شانو باید ټوله پورته شوې ده. باید حکومت دغه تفاهم وکړي چې د شانو بیان کړي راکړه کې دوه خو نوم نه د ګرانی لکه د تجارانو چې پر مسلمانانو باندې دا خواته روژه راغله. دا خواته مسلمانان د فقر سره مخامخ دي.
د افغانستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد نږدې یو میاشت مخکې د کابل ښار د قرنټین کولو پلان عملی کړ. له ضروري حالاتو پرته پر تګ راتګ بندیز د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ملکی خدماتو د ډیری ادارو رخصتول په دې پلان کې شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر پرون پنجشنبه ورځې پورې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,628 ته رسیدلی او 40 کسان له دې کبله مړه شوي، خو 114 کسان بیرته ترې روغ شوي دي.
د افغانستان ارشاد، حج او اوقاف وزارت افغانان هڅولې دي چې تراویح لمونځونه په کورونو کې وکړي څو کورونا ویروس پسې خپور نه شي. مولوی عبدالحکیم منیب د ارشاد، حج او اوقاف وزیر په دې اړه په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور شوی دی وایي:
مشران، واړه، هغه څوک چې په مزمن مرض اخته وي، قلبي تکلیف ولري، شکر تکلیف ولري، ټوخی ولري، ستوني درد ولري، سردردي ولري، زکام ولري، او یا هم هیڅ شی ونه لري خو دغه مرض باندې د اخته کېدو خوف او ډار ولري، هغه خلک دي خپل ټول نفلي او فرضي عبادتونه په خپلو کورونو کې وکړي.
په نورو اکثر اسلامي هیوادو کې د سعودي عربستان په ګډون دیني عالمانو له خلکو په کلکه غوښتې دي چې تراویح لمونځونه په کورونو کې وکړي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت څرګندوي چې دوی د خلکو پر مخ د جومات دروازې نشي بندولی، خو هغه کسان چې ټینګار کوي چې د کورونا د خپرېدو سربېره بیا هم په جوماتونو کې تراویح کوي هغوی ته یو لړ شروط لري. مولوی منیب دا شرایط داسې توضیح کړل:
د لمانځه د ادا کولو پر مهال دي فاصله مراعات کړي، ماسک دی ولري، د سکش دی ولري، له ځان سره د لمانځه د ادا کولو لپاره دي ځانګړی ځای نماز ولري، او دست په کورونو کې وکړي. نفلی عبادت قبل د لمانځه نه مخکې سنت، وروسته سنت په کورونو کې وکړي، او د لمانځه ساحه یعنی جماعت د خپلو امکاناتو د راټولولو په نتیجه کې دوا پاشي.
هغه کسان چې د غوښتنې پر ځای کولی شي شایي ډیر نه وي، او له دې سره ممکن په جماعتونو کې د تراویح پر مهال بیروبار کم شي. خو د دې سربېره د افغانستان د روغتیا وزارت د تشخیصي ریاست رئیس ډاکټر عاشق الله سعادتی وایي چې ځینې کسان ظاهرا روغ ښکاري خو دوی ممکن کورونا ویروس ولري او نورو ته انتقال کړي.
داسې دی چې ځوانانو کې اکثر ناراض علایم نه ورکي، بنان باید هغه تماسونه کم کړي. په تماسو کې معلوم نه دی څوک دغه ویروس د ځان سره لیږدوي او څوک یې نه لیږدوي.
تراویح لمونځ فرض نه دی. د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د جماعتونو له امامانو غوښتي دي چې د اذانونو پر مهال خلک دې ته وهڅوي چې فرض لمونځونه لا په کورونو کې وکړي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د اطلاعاتو او اړیکو رئیس او د وزارت ویان فضل محمد حسینی وایي چې په ځانګړو حالاتو کې به د اسلام پیغمبر له مؤذن څخه داسې غوښتنه کوله.
دا پیغمبر علیه السلام په یو وخت کې ویلی ده چې کله به باران وو یا به شدیده تاریکي وو یا به یخ وو، نو خپل مؤذن ته به وویل چې تاسو په غږ وکه، اذان وکه، او په اذان کې دغه نقاط استفاده کړئ چې وایي چې تاسو خپل کورونو کې لمونځ وکړئ چې هغه عذر وو.
روغتیایي مسؤلان دا اندېښنه لري که چیرته د تراویح لمونځونه سش کال د تیرو کلونو په څیر خلک په جوماتونو کې وکړي او ډیر خلک پکې برخه واخلي، شاید د کورونا ویروس په لمونځغاړو کې په سرعت خپور شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
او ستیرا ډوپمن سنې سفر دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. افغان ډاکټره محبوبه حسن د بریتانیا په رایل فری لندن روغتون کې پر امیدوارو ښځو د کورونا د اغیزو په اړه څېړنې کوي. دا د لندن په دغه مهم روغتون کې ډاکټرانو ته اونیز او میاشتني روزنیز او څېړنیز کنفرانسونه ترتیبوي او د انتاني ناروغیو د مخنیوي او درملنې د کمیټې غړي ټوپ لري. ډاکټر محبوبه وایي سره له دې چې د کورونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار په نړۍ کې روان دی، بیلابیل درمل هم تجربه کیږي. اسمت څاروان له دې سره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې په شویو هڅو او د دغو هڅو د بریالیتوب پر امکاناتو خبرې کړې دي. د مرکې په پیل کې ډاکټر محبوبه وایي
د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ لپاره په نړۍ کې تقریبا په څه د پاسه اویاو واکسینونو کار روان دی په ګڼ شمېر هیوادونو کې. د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د آکسفورډ او بل د امپیریل کالج لندن واکسینونه دي. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاوند ځانګړې شوې ده چې دغه هم د تکمیلېدو په پړاو کې ده. کورونا ویروس د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوم واکسین چې په انسانانو باندې ازمویل شوی دی تر اوسه پورې، هغه د مدرنا کمپنۍ لخوا د امریکا په متحده ایالاتو کې جوړ شوی دی. دا واکسین د مارچ د میاشتې په 11 تاریخ د لومړي ځل لپاره په 45 کسانو باندې وازمویل شو، خو پایله یې تر اوسه په لوړه کچه نه ده ثابته شوې.
آیا د دوا یا درملو د جوړېدو امکان شته او که د واکسین په شان په دې هم کار کیږي؟
بله، د کورونا د ناروغۍ د دوا یا درملو د جوړېدو په برخه کې هم ډېر کار او څېړنې روانې دي. او یو له دې جملې څخه یو څه دی، ریمدیسیویر ورته وایي، یو ویروس ضد یا انټي وایرل دوا ده چې تر اوسه یوازې په حیواناتو باندې ازمویل شوې ده او د پام وړ نتیجه یې ورکړې ده. د دې درمل څېړنه دومره اوچته نه ده چې ډاکټران په ډاډه وکولی سي ناروغانو ته توصیه کړي. نورې ډېرې د اوچت معیار څېړنې هم روانې دي او پایلو ته مو د امید سترګې نیولې دي. د همدې ډلې انټي وایرل یا د ویروس ضد دواګانې یو دوه نورې هم دي، سه نومې ده لپټونوویر او روتنوویر. دا دوه نورې درملې دي د ویروس ضد چې تر دې دمه د څېړنې په لومړیو مرحلو کې دي. په یو تازه څېړنه کې د کلوروکین سي هغه د ملاریا ضد درمل ده او یو بل انټي بایوټیک سي ازیتروماسین نومیږي، هغه هم د کورونا یا د کووید 19 د ناروغۍ د تداوي لپاره کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې.
حضرت ملکمو درملو یا طریقو د کورونا د درملنې لپاره کار اخیستل کیږي؟
په اوسنی شرایطو کې ډیر تمرکز د ناروغۍ په مخنیوي باندې دی. یو بل ډیر په زړه پورې او اسانه وقایوي تداوی د کنوالسنت پلازما درملنه ده. دا پلازما د هغه داسې د یو ناروغ شوي ناروغ وینه یا پلازما سي انټيبادي پکې کافي مقدار کې موجود وي، د یو ناروغ سي شدید اراض لري یا ناروغي شدیده وي هغه ته ورکول کیږي، البته د وینې له لارې. په دې توګه د ناروغ بدن کې د ویروس د زیاتېدو مخه نیول کیږي او دا انټي بوډیز د دفاعي سیستم فعال کوي.
ډاکټر محبوبه حسن د هلمند د روغتیا ریاست وایي چې خلک د راتلونکو دوې اونۍ او تر دې هم لږ ډېر په خپلو کورونو کې پاتې شي. د هلمند اوسیدونکو د روغتیا د ریاست پر مسؤلینو انتقاد لري، خو چارواکي وایي دوی د مرکز د مرستو پرته په خپلو امکاناتو د کورونا د ویروس د احتمالي ناروغانو لپاره په لسکونو بسترونه چمتو کړي دي. په هلمند کې تر دې دمه 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تر اوسه د دې وایروس په مرض اخته کوم ناروغ مړ شوی نه دی او داسې راپور نه دی خپور شوی. په دې اړه تفصیلي راپور له لشکرګاه له الیاس دی څخور.
سره د دې چې څو نی وړاندې هلمند ته د کورونا وایرس په ضد د شی مبارزې لپاره 50 میلیون افغانۍ ورکول شوي دي، خو د کووید-19 وایرس د مخنیوي او ورسره د مبارزې ولایتي کمیټه په خپله درېمه ناسته کې هم نه ده توانېدلې چې د کورونا د احتمالي خپرېدلو د مخنیوي او د ناروغانو د ښه تداوي په خاطر طبي وسایل او دارو درمل واخلي. که څه هم د رسنیو یو استازی سته، خو ما په ډېرې اسانۍ د دغه کمیټې په محلني ناسته کې د ګډون اجازه ترلاسه کړم. په داسې حال کې چې همدا تېر چهارشنبه په هلمند کې د کورونا وایرس څلور نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو دولتي چارواکي د کورونا ضد وسایلو او درو درملو د رانیولو تر څنګ تر دې دمه د تدارکاتو په کارونو بوخت دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین چې د کورونا د وایرس په ضد د ولایتي کمیټې مشر دی وایي دوی جدي کار کوي او تر دې دمه د پلان مطابق ښه روان دي.
په دیالس ملزانو کې مننه کوم د صحت او خاصتاً د کورونا د برخې ډاکټر صاحبانو نه چې ډېر ښه خپل دنده سرته رسولی او مریضانو ته رسیدګي کړی، نو دوی وضعیت هم د بهبود په حالت کې دی. همدارنګه موږ د سل بسترو یو دېرش بل 500 بل آمادګي لرو او تقریبا د 2000 شاوخوا نور پیژبنیانی موږ لرو چې موږ کولای شو چې د لیلیو نه مکاتبو نه او همدارنګه نورو مسایلو نه خلک د تشویش نه کوي. انشاءالله که د خدای رضا و کرونا به سره په ګډه مبارزه کوو.
تر روزګان وروسته هلمند یو د هغو ولایتونو څخه دی چې د کرونا د وایروس مثبتې پیښې په کې تر ټولو اخر ثبت شوي دي. د روغتیا د ریاست معلومات ښیي چې تر دې دمه په کرونا اخته کسان اکثره د یوې کورنۍ دي. د هلمند خلک وایي هغه سپارښتنو ته اولیت ورکوي چې د روغتیا پالانو او دولتي مسؤولینو لخوا ورته رسیږي. دوی د کرونا سره د اغیزمنې مبارزې په خاطر ولسوالیو ته د روغتیایي ځانګړو خدمتونو د انتقال غوښتنه کوي.
نوم مې رحمت الله. دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې کلینیکانو ځینې کلینیکونه او شفاخانې او دا په حاله سي، نور کوم وسایل چې اړتیا ورته لري هغه برابر کړي تر څو پورې چې موږ وکولای سو له دې ویرس څخه ځان وساتو.
دا ډېره خراب انګریزي ده او ډېر مشکل دی. دا غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید په دې کې تلوار وکړي، باید چې دا مریضي ډېر نه سي په ولسوالۍ کې، په اطرافو کې باید دا مخنیوی وشي.
دا خو نړیواله وبا ده، کوپر ویسلانس پنځوره وتورژلې دا نه غواړي. دا نړیواله وبا ده، دا باید چې ولسوالیو ته وطنو ته هغه ساحو ته چې ډاکټران لاسرسی نه سي کولای، باید دا خو یو مرستندویه موسسه ده، باید چې هغه د ګوته ځان ورسوي او د دې تر څنګه باید چې دې تداوي ورکوسي، ماکسونه ورکوسي، د صفایي دپاره صابون او شامپو ورکوسي.
که څه هم په هلمند کې د کرونا وایرس ډېر ناوخته خپور سو، خو د خلکو لخوا پر دولتي چارواکو د سست کار او کم آمادګۍ په خاطر نیوکې ډېرې سوي دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالاحد اعظم وایي د دوی کار سست نه دی. ښاغلی اعظم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د مرکز څخه د ورکول سوو 50 میلیون افغانیو تر مصرف او لګولو مخکې تر سل ډېر بسترونه د احتمالي زیاتېدونکو ناروغانو دپاره چمتو کړي دي.
تاسو ګورئ تر اوسه پورې د کرونا د پیسو سوه روپۍ هم نه ده مصرف شوې او نه خریداري شوې ده، مګر موږ د خپل موجوده امکاناتو څخه دومره استفاده کړې چې حتی تر سل بستره وخت لا موږ آمده کړي دي. هیڅ وخت داسې نه ده پېښ شوی چې نیم ساعت دپاره زموږ یو مریض بې ځایه پاتې شوی. حتی موږ په دې په څو مریضان چې موږ لرو په دېو کې یو مریض هم داسې حالت ته نه دی راغلی چې دغه حالت خراب وي. شکر ټول په جوړېدو دی. نو موږ سوسوالی په کوم ځای کې دی؟ مخکې تر دې چې تدارکات وسي شان راشي، موږ د خپل موجوده امکانات څخه دونه استفاده کړې ده. هیڅ یو مریض په ځمکه نه دی پاتې شوی. تر سلو مریضو پورې دا اوس موږ بې له دې چې سامان راورسېږي موږ آمده یو.
د هلمند روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې په کرونا وایرس اکثره اخته کسان د لشکرګاه اوسېدونکي دي او تر دې دمه د ولسوالیو څخه چا د دې وایرس د مرض له امله مراجعه ده کړم. د ولایتي شورا مشر چې د کرونا د وایروس په ضد د ولایتي کمیټې د نظارت د څانګې غړی دی وایي کارونه سست دي، خو تر دې د مشر روان دي. عطاول افغان ازادي راډیو ټول که خلک د حکومت او روغتیا پلانو سره د کرونا د وایروس په مخنیوي کې مرسته کوي نو پر کور دی پاتې سي. روغتیا پلان وایي که د افرادو ترمنځ یو متر فاصله مراعت سي، په صابون د ورځې څو ځله لاسونه پرېمینځل سي او د پړنچي یا ټوخي پر مهال د دسمال او لستونو څخه کار واخیستل سي، نو لیرې نه ده چې کرونا هم د نړۍ د نورو وایرسونو په څیر ژر ختمه او له منځه یوړل سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کرونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. اروپایي ټولنې سرمشیزې د کورونا ویروس د ناوړه اقتصادي اغیزو د له منځه وړلو لپاره پر یو مالي پلان موافقه وکړه. په دې غونډه کې چې پرون وشوه د پیسو پر کوم ځانګړي رقم موافقه ونه شوه، خو ګمان کېږي چې د دې زیانونو د رغونې لپاره به یو نیم تریلیون یورو بودیجې ته اړتیا وي. احمد تکل راپور لري.
د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پرون پنځشنبه په خپله سرمشریزه کې موافقه وکړه چې خپله اوږدمهاله بودیجه سره راټول کړي څو د کورونا وایرس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو د اقتصادي رغونې په مقصد یو لوی بودیجه ځانګړي کړي. خو په دې برخه کې چې اروپایي ټولنه به د اهدافو ته له کومو لارو رسیږي، د غړو هیوادونو ترمنځ ژور اختلافونه پر ځای پاتې دي. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرنو لمخه په اروپا کې تر اوسه له 300 زیات کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې اوس تجارت او کاروبار سوکه د پیلېدو په حال کې دی، د ایټالیا او اسپانیا په څیر هیوادونه چې د ناروغۍ سخت زیانمن کړي دي د بودیجې ته خورا ډېره اړتیا لري. د اروپایي شورا مشر چارلز مایکل د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سرمشریزې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د کورونا وایرس وبا د اروپایي ټولنې غړو ته جدي زیان اړولی دی، خو ښاغلي مایکل زیاته کړه چې د نوي مالي پلان له مخې به هغو هیوادونو ته چې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي ځانګړې پاملرنه وشي.
This fund should be of a sufficient magnitude targeted towards the sectors.
د دې بودیجې کچه به خورا زیاته وي چې د اروپا تر ټولو ډیرو ځپل شویو سکتورونو او هیوادونو ته به په پام کې ونیول شي، او د دې بې ساري بحران د اغیزو د رغونې لپاره به ځانګړي شي. نو ځکه موږ له اروپایي کمیسیون څخه وغوښتل چې د اړتیاو دقیقه ارزونه وکړي او سمدستي د هغو ستونزو د حل لپاره چې ورسره مخامخ یو یوه مناسبه طرحه برابره کړي. د کورونا وایرس اغیزې پر بیلابیلو هیوادونو چې هر یو په جلا مالی وضعیت کې دی بل ډول وي، او دا په دې معنا ده چې د دوی ترمنځ د باور فضا هم له منځه تللې ده. ځکه ایټالیا او اسپانیا په ځانګړي ډول دا باور نه لري چې د اروپایي ټولنې د شمالي برخې نسبتا شتمن شریکان لکه اتریش، هالند او جرمني به چې کورونا وایرس لږ زیان ور اړولی دی پر احتیا سره په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. که څه هم د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران پر دې سلا شول چې اروپایي کمیسیون به د دې ټولنې د راتلونکو 2 کلونو بودیجه ارزوي، خو د دوی ترمنځ ژور اختلافونه پر ځای پاتې شول. په پرونی سرمشریزه کې د پیسو پر کوم ځانګړي رقم موافقه ونه شوه، خو چارواکي باور لري چې ښایي د کورونا وایرس د اقتصادي زیانونو د رغونې لپاره یو نیم تریلیون یورو بودیجې ته اړتیا وي.
تاسو ل پیغامونو
سره احمد ایمن ولایت څخه نړیکې ولوده موږ اشرف خلنې څخه دا هیله ورزوله چې یو ښه کورونا را روانه ده. دغه په تاسو شنبه چې ګرام د چې یو لوی لاسته سره وړي د تاسو مشته په وینم زړه کاندای سره یو بوجي وړه 50 کیلو مشته په درېن زړه کاندای راکی د بلې خوا کاروبار نشته مو شرایطه کورونا نه وزنه خدا غشام موږ وزنه د ورځې به موږ څو په کاشر کني په دې غوړو کې دا نرخونه سره کم کې برسته نه غواړو خو نرخونه دې راځي پاکت کې مننه لامل
منجون بشد سیم د روشي د مبارک میاشتې پر اطلو سره د ټولو ملي تجارانو او شتمنو کسانو څخه اله کوم چې په دې مبارک میاشت کې د کوند یتیمانو او به وسه وګړو لاسنیوی وکړي، ځکه دا زموږ انساني او وجداني دنده ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زوات له هلمند لیکي د طالبانو بندیان باید آزاد نشي، دوی د سولې اراده نه لري. خان محمد اسلام یار لنا دلیلی کې د روژې په مبارک میاشت کې باید طالبان او افغان حکومت اور بند وکړي. امین درمان لکندهار لیکی موږ هیڅ کله تراوی په کور کې نه کوله، دا غلطه فتوا ده. خو درمان صاحب په حرمینو کې هم اوس تراوی په کور کې کیږي. خپلواک صاحبای ل الیشنګ لیکي که په لغمان کې خلک قرنطین و نشي او په کورونو کې پاتې نشي، کورونا به خلک تباه کړي. اته بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. نن د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپل پیغام کې یو ځل بیا په طالبانو شخ کړی دی چې غربان ته غاړه کیشتي. خو د طالبانو ویان سایل شاهین د دې په ځواب کې ویلي دي چې د غربان غوښتنه معقوله غوښتنه نه ده. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات هم پالنې انتخاباتي ډله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د حل لپاره خپله طرحه به ډېر ژر منځګړو ته وسپاري. ناټو وایي چې افغانستان د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په چاره کې له دې ټلوالي څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې غړو هیوادو پرون په خپله سرمشریزه کې موافقه وکړه چې خپله اوږدمهاله بودجه سر راټول کړي څو د کورونا ویروس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو د اقتصاد د رغاونې په مقصد یوه لویه بودیجه ځانګړې کړي. بلغاریا د روژې د پیل په ورځو کې له ترکیې سره خپل سرحد د هغو بلغاریایي ترکانو پر مخ بند کړی دی چې د هیواد ته ورننوځي. او د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې له ګرینلند سره $12 میلیون اقتصادي مرسته وکړي او هلته خپل قونسلګری پرانیسي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. او اوس هم د کور کلی پروګرام.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته تور کړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا تاسو په خپل کور کې ګلان ساتئ؟ د ګلانو ساتل په کور کې څومره ګټور دي او څنګه باید په کور کې ګلان وساتل شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو بزګر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته تاسو راپولم. قدر منه دوستانو، د ګلانو ساتل په کورونو کې له پخوا وختونو څخه یو دود ده او خلک د پسرلی په موسم کې ګلان د خپلو کورونو په انګړ کې ساتي. د ګلانو څخه د ژوند په مختلفو چارو کې استفاده کیږي او مختلفې ګټې ترې ترلاسه کیږي. د ګلانو او زینتي نباتاتو د کرلو په اساس خلکو ته د کار زمینه برابریږي. د بیلګې په توګه د مختلفو ګلانو څخه د عطرونو استخراجولو په فابریکه کې زیات شمېر کسان په کار ګمارل کیږي. او همدارنګه اوس چې خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي، نو په کورونو کې د ګلان روزل یوه ښه بوختیا هم کیدلی شي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد وایي چې دی له ګلانو سره مینه لري او په کور کې یې تل ساتي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
ګلان خو ټول خلک یې ساتي. ولاد ګلان شوقیان خو ټول خلک دي، خو ډیر زی ډیر شوقیم او ګلان ساتم. د خپل ویلی کې ډیر رقم رقم ګلان لرم. دا د ما شخصي نظر ده ټول ته چې چاپیریال خپل خو ساتي، خپل ګلان ساتي او دا به مثبت اغیز د دوی په ژوند باندې یو کې، د دوی په فکر باندې به یو کې. مونږ خو ساتو، بس خیال هم ساتو. والا په قرنطین کې خو بس پاندو کارون ځان مصروف ساتلای، کله ګلان ته شو، کله باغچی ته شو، او ناست یو قرنطین کې د ګلان او نو چاپیریال نو ورو ورو لذت وړو.
ډیر خوشاله یم.
بالکل بالکل د مونږ پام ور سره په بل ډیر خوشاله یم. بس دا د کورونی مرونی نه زیات سخت پتنګ دی د ګلانه تلک خوشاله یم.
په اروپا، امریکا او بعضی آسیایي ملکونو کې لکه جاپان، سنگاپور او هند د ګلان روزنه مخ په غوړېدو ده. د دې ملکونو په لویو ښارونو او کلیو کې زینتي باغداري د یو منظم کاروبار شکل غوره کړی دی. د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالعزیز باتورزی وایي چې د قرنطین په دوران کې یې د ګلان روزنه هم زده کړه.
او د کار لپاره هغه څه کوم چې په دې کې دهقاني مسایل دي. په خپله باغچه کې ګلان دي چې دغو ګلانو روزنه کوم، پالنه کوم، هغه تربیه کوم. نو ګلان د هر موجود لپاره، خصوصا د انسان لپاره چې روح ورسره تازه وي، او دا زما یوه انرژي ده چې زه په دې کار کې د انرژي اخلمه. د ګلان نه نو د ګلانو پالنه کوم، او ګلان ځانګړي خوند لري، او دا حد څه دی چې د ما سات ورسره تیر دی. او په دې اساس باندې په قرنطین یا په رخصتۍ باندې هیڅ نه پوهیږم. نو په دې اساس ما د خپل هر څه نه مې ځان په دغو مسایلو کې بوخت کړی دی. بوختیا مې په دې زیاته ده.
همداراز د لغمان ولایت اوسیدونکي رحیمه وایي چې د ګلانو کرل یې ډیر خوښ دي، خو کوم مصروفیت چې دا لري نشي کولای چې د ګلانو په روزنه کې ونډه واخلي.
زه خو شخصا خپل ګلان نه ساتم، خو کور کې مسته ده، ځکه زور ته دونه وخت نه لرم کنه چې هغه ساتنه وکړم. خو کور کې مسته ګلان ټولې ساتنه کوي. ما سره کور کې لرو، هغه ویلې کې لرو، نو زه خپل نه ساتم. شخصا خپل سي زور ساتنه وکړم، ګلان نه لرم، هغه خپل نه ساتم. که وخت را سره نه زه ورځې زه کور کې نه یم، شپې سره سم شپې وخت نه دی ګلانو ساتلو، هغه لپاره زه نه لرم.
بل خو ته میدان وردګ ولایت اوسیدونکی رفیع الله روفي د ګلانو د ارزښت تر څنګ هغه دلایل په ګوته کوي چې ولې ځینې خلک ګلانو ته سما پاملرنه نه کوي.
ګل نه یوازې د طبیعت ښکلا ده، بلکې انسان ته روحي او ذهني آرامتیا هم بخښي، او د چاپیریال د هوا د پاکوالي سبب ګرځي. دغه راز ګل د حشراتو په ژوند پورې هم تړلی دی، او له هغې څخه سالمه تغذیه کوي. چې ښه مثال یې د شاتو یا ګبینو مچۍ دي. که ګلان نه وي، د شاتو مچۍ یو څاڅکی شات یا ګبین نشي تولیدولی. خو زموږ په هیواد کې د ګلانو نه کرل یا له هغوی سره علاقه نه درلودل مستقیما د هیوادوالو په اقتصاد پورې اړه لري، ځکه په اوسنیو شرایطو کې زموږ د هیوادوالو اقتصاد د ډاډ وړ نه دی. بې له شکه زموږ وطنوال د ګلانو د اخیستو پر ځای د ژوند نور اړین توکي پلوري او ځان پرې مشبوع کوي. نو ځکه په ټولنه کې د ګلانو کښت محدود او زیات د کار وړ نه بلل کیږي. بل دا چې زموږ په ټولنه کې فرهنګ یو شان نه دی. ځینې خلک ګل ته هیڅ ارزښت نه ورکوي، پاملرنه خو پر ځای پرېږده.
همداراز روفي په مسؤولو کسانو هم غږ کوي تر څو د ګلانو د کرلو لپاره زمینه برابره کړي.
د ګلانو د کښت لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي تر څو په خپل چاپیریال کې ګلان وکري، او د هغوی ساتنه او پالنه په سمه توګه سرته ورسوي. دغه راز اړوند چارواکي د ګلانو لپاره په کور دننه او بهر کې باید د خرڅلاو بازارونه جوړ کړي چې د خلکو پلور او پاملرنه ځان ته راجلب کړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. خطرمنه دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر یو ګل پلورنځي ته ورغلی دی، او هلته یې د ګلانو له پلورونکي سره مرکه کړې ده. چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوو.
د مانو محمد جماده.
محمد جماده، دلته تاسو ګل پروشان یا ګلان خرڅوي؟ څه ډول ګلان زیات خرڅیږي؟ لکوم ځای راوړی؟
موږ دا ګلان اخن راوړو. یو څه خو دلته غزنی کې تربیه کیږي، نور له شمالی نه راوړو، له کابل راوړو، له کندهار راوړو. دلته هغه ډیر ګلان چې خرڅي، دغه هغه خرڅیږي، د مرسل خرڅیږي، د کندل خرڅیږي، لیلی مجنون خرڅیږي، کندل خرڅیږي، سته شجریبان خرڅیږي، نور دا شبوخه خرڅیږي، د تاریخ خرڅیږي، جعفری خرڅیږي، یو دغه میخه بنامه دی، یو رقم ګلان سورنګ دی، دغه خرڅیږي، کندل خرڅیږي، نور راټ کرنی ده، انار ده مالټا ده لیمو ده دغه شین خرسیس
نو ګټه کوي کنه کوي
ولا سه کل ګټه نه لري سه کل بخي ګټه نست په دوچ کرنتی ده مال جگ ده کرایا جگ ده اوس یو کرایا یو نفر کابل ته سو 1500 افغانۍ ده یو نفر کرایا ده نو غوځای ګل بخي موټر نه پرېږدي چې موټر
دلته د خلکو زوق څور د څه ډول ګلان دی زیات خوشی زیړ خوشی سور خوشی څه ډول
زوق د هر سړي مختلف زوقونه دي بعض د سور ګل خوخی بعض سپین خوخی بعض د زیړ ګلان خرسي خوخی نو هر سړی خپل زوق لري دغه څوک نشي ویل چې دغه خرسي دغه بد خرسي
د غزنی هغه کوم ګلان دي چې د ډېر مشهور دي شوبوي کې یا
مشهور دغه مرسل دی ګلاب دی هغه دی اتری دی کندیل دی دغه شی دی
داسې ګلان وسته چې خلک د دوایانو لپاره اخلي که یوازې د شوق لپاره د بوی لپاره
لپاره اغسته یو هغه دی د هغه په نامه دی الویرا پرادایس ورته وای هغه دی دوا لپاره خلک اخلي
مثلا دی د څه ډول دوایانو لپاره اخلي
هغه دغه جلد لپاره لاکان لپاره دغه شی لپاره اخلي
دغه اکثر د مثلا جوړه یا ولا کنجلی راځي د مینی ګلان اخلي کنه اخلي
و دغه خوستا دغه بوس یو جلی راسی یا یو الک ور سره راسی هغه خوستا دی و یا الک وای ز دغه خو کوم جلی وای دغه خو کوم هغه هر سړی خپل زاو خو کوي
ستا زاو کلچ سره دی
یم ما زاو ټول دغه خم مارسل سره لیلی مجنون سره دغه زاو کوم
لیلی مجنون دی ولی خوشی جغه خوش کنه دی
دغه دغه ګل ما شي کنه ده و دغه د اوس بدر ښکار کوم تراسه تراسه چې اغه لیلی مجنون د لیلی مجنون په خپل خایسته او چې ګلې خایسته ده پوښوي او دغه کندل د وروره خایسته بوې لګي د شپې دغه بوې کوي د ورځې بوې نه کوي مازدګر چې شي د بوې اکسیجن خطا کوي تسار ته او بجاتو بجو پر
څومره مثلا څومره نمونه ګلان دي تاسو سره په
موږ سره د سیبل چې لاس 15 رقم ګلان سره
په غزنی کې نور ګلخانو سره بیا دغه لاس 15 ستې کله بیا بیل بیلم
ستا بیل بیلم ستا ور هغه متفق تا ګلان دی اوس خلک اوسه کل ایران باندې موږ ایران نام ګل غړ ډیر ځاینه ګلان راځي چې د لار باندې دی اوس پرواز نسته موږ پروسه ایران نام دلته ګلان غوښتي
مننه خیر
اوس مننه تاسو آزادۍ رادیو سره
قدر منه دوستانو دا و د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل تر بیا خو وخت ولري
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
السلام علیکم د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست د دې اونۍ خبرونه موضوع مو د خلکو په مخ کې د خاوند بد چلن او رویه له میرمنې سره ده ځینې نارینه د خپل کورنۍ او یا هم د خسرګنۍ په مخ کې له خپل میرمنې سره خرویه نه کوي او نامناسبې غوښتنې او بې ځای امرونه کوي دا چې د دې ډول غوي او چلن علت او په ګډ ژوند دی اغه څه دی چوغي حڅوي او کنه د کمی تجربې او نه په هوی وجه ده
قابل طرف د خوشاله لپاره غواړي چې دا د ټولو پر مخ توهین کړي تعقیب کړي
او یا همیشه نیوکه پر وکړي.
آیا مناسبی اړیکی باید یوازې د کوټې تر دیوالونو محدود اوسی او که څنګه
په کور کې دننه او په بهر کې په ټولو کې باید له ښځې سره یو ډول چلند وکړي؟
دا او دې ته ورته ټولو پښتنو ځوابونه به په همدې خپرونه کې واوري چې وږمې جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای تاسو ته وړاندې کوم. خو اوس به راپور د وږمې جبرخیل څخه واورو.
ګډ ژوند یوه فطري غوښتنه ده، خو د یو بل پیژندل، مینه او درناوی بیا د دې پیوند رغونکي دي. ټولې جوړې تمه لري چې د واده پیوند یې ورځ تر بلې ټینګ او د تل لپاره هم داسې پاتې شي. خو په افغاني ټولنه کې دا پیوند په ژوند کې د ځینو ستونزو، کمې تجربې، بې ځایه غرور، ناوړه دودونو او نه پوهاوي له امله سستېږي، چې له دې جملې یو هم د خلکو په مخ کې د خاوند بد چلند او رویه له خپلې مېرمنې سره ده. ځینې نارینه فکر کوي که د خلکو په مخ کې له خپلې مېرمنې سره خرابیه وکړي نو کورنۍ او یا هم خسرګنۍ به یې پرې د ډارن ګمان وکړي. خو دا فکر نه کوي چې دا ډول چلند او رویه یې په ګډ ژوند منفي اغېز پرې باسي او د خوشاله ژوند او ښې راتلونکي مخه یې نیسي. ګلمینه چې د خاوند د همدې ډول رویې سره مخ وه او د ژوند خوښیو یې ورنه کډه کړې وه، د خپل تیر تریخ ژوند کیسه داسې راته بیانوي.
ډېر اوقات محمد دې د لاسه تریخ وه، د خلکو په منځ د خلکو په مخ کې زه ډېره بې عزت کولم او ډیر راته کنځلې او دشنامو لکه وهلو ټکول د خلکو په مخ کې ځان خلکو ته داسې ښودله، او بیا بل د بچو ته هم فکر نه کوله، ما ته بس په ظلم او په جبر په ډېر ستم ما سره وخت تیر کوله.
ټول انسانان په اصل کې بد نه وي، بلکې د ټولنې او چاپیریال منفي اغېزو یې روي او چلند ناوړه کړی وي. ډېرې داسې مېرمنې هم شته چې په لوی لاس خپل ځامن دې ته هڅوي تر څو له خپلو مېرمنو سره ناوړه چلند وکړي. مهتاب ګل چې دا ډول چلند ورته د نارینه و نارینه توب ښکاری داسې وایي.
دا ډېر بد کار دی چې ښځې ته دوی ناز ورکوي، خلکو ته ځان ښیي چې ښځه مې دا ډول ده او هغه ډول ده، دوی بد کوي. دا ډېر بد کار دی، باید وی نه کړي. باید د خلکو په مخ کې مور او پلار ته درناوی وکړي، مور او پلار وپیژني، خور او ورور وپیژني. هیڅوک باید داسې ونه کړي. که مور او پلار څوک ونه بخښي خدای نه بخښي، که خور څوک ونه بخښي خدای نه بخښي. ښځې خو ډېرې پیدا کیږي، مور او پلار خو بیا نه پیدا کیږي. دا ښه کار نه دی چې نارینه یې کوي. نارینه باید تریخوالی ولري چې د مور او پلار په حق پوه شي.
په افغاني ټولنه کې تر ډیره خاوند برلاسی دی او خبره یې اورېدل کیږي، خو ځینې بیا له خپلې دې ځانګړنې سمه ګټه نه پورته کوي او له زړه یې انساني عاطفې کډه کړې وي. فکر کوي چې نارینه توب د ډار او ویرې خپرولو نوم دی، نو ځکه د خلکو په مخ کې د خپلې مېرمنې سره خرابیه نه کوي، بلکې د ځان لپاره یې سپکاوی او آر ګڼي. ګلولي چې دا ډول چلند او رویه ورته خخکاری زیاتوي.
زما د خپل خځې سره اړیکې خېدي، خو هر څه خپل حد لري. باید یو نارینه هیڅ کله د نورو خلکو په مخ کې د خپل خځې سره داسې چلن ونه کړي چې خلکو ته خزو کې معلوم شي. زه مې د خپلو خپلوانو په مخ کې د خځې سره داسې چلن کوم چې دوی په دې پوه شي چې زه د دې کور نارینه یم. یوه ورځ مې خځې زما د ترور په مخ کې را سره خودی خو خبرې وکړي، خدای شته داسې سپیډه مې ورکړه چې بیا یې هیڅ کله جرأت نه کړ. حتی ترور مې هم په دې پوه کړه چې په خځې څومره سیاست لرم.
لکه څنګه چې سړی غواړي د خپل ژوند ملګري ورسره د خپل خوخي سره سم روي او چلند وکړي، نو په همدې توګه خزه هم حق لري چې د خپل خوخي سره سم روي او چلند ورسره وشي تر څو خوشاله ګډ ژوند سره تیر کړي. امینه چې د خپل ګډ ژوند نه خوشاله ده او نیکمرغه ژوند لري، په لخوخي داسې سرګندوي.
زمیل خاون نړیر راضی يم، ځکه خاون می یورون آن ده او خو انسان دی، زما ډیر خیال ساتي، د خپل کورنۍ او د نورو خلکو په وړاندې لما سره ډیره ښه رویه کوي، په ډیر ادب او احترام را سره خبرې کوي، زما هڅې او پرمختګ ستایي. یعنی په ټوله معنا لما سره د نورو په وړاندې محترمانه چلند کوي، او په دې خاطر زه ډیره ترې خوشحاله یم. زه یې هم څو چنده احترام او درناوی کوم. کله چې یو خاوند له خپلې مېرمنې سره د نورو خلکو په وړاندې یا د کورنۍ په وړاندې بد چلند وکړي، نو دا کار یې د مېرمنې پر روان او ژوند منفی اثر کوي.
د اسلام دین هم د ګډ ژوند د خطی رولو په موخه دواړه لورو ته ځینې سپارښتنه کړې دي چې ایوه یې هم په ګډ ژوند کې د خو او غوره اخلاقو سپارښتنه ده، ځکه د خو اخلاقو خاوند د خپلې میرمنې سره په عدل چلند کوي، خپل حقوق ورسپاري، په معمولي خبرو وهل ټکول نه کوي، مرسته ورسره کوي او تل پرې ښه ګمان کوي. دینی عالم مولوي عطا الله فیضانی په دې اړه وایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. وعشرهن بالمعروف. الله پاک په قران کریم کې فرمایي چې تاسو له خپل خو سره ښه چلند کوي په ژوندانه کې، او الله پاک بیا په بل ځای کې په قران کریم کې فرمایي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. خزي د تاسو لباس دی، یعنی تاسو په باندې پټ یاست او خزي بیا په تاسو باندې پټې دي. نو یو له بل لپاره پرده دي او یو له بل لپاره هغه د ژوندانه ملګری دي، او دا ژوند به دوی مخ ته سره ښه چلند سره مخ ته بیایي. پیغمبر علیه الصلاه والسلام هم فرمایي چې استوصوا بالنساء خيرا، تاسو خغه سره خ چلند وکي. په بل حدیث کې هم دا څه فرمایي چې دی روایت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم لأهله، بهترین د تاسو هغه ده هغه کس ده چې په خپل کورنۍ کې دی بهتر وي، او زه تر تاسو ټولو په خپل کورنۍ کې زه خیر او بهتره یم. نو له خځو سره چلند، ځکه چې کله کله مشکلات پیښیږي او کېدی شي چې بعضی تیروتنه یا بعض خطا یا سهو له خځې نه ترسره شي، نو نارینه ته په کار ده چې وعاشروهن بالمعروف، په ښه چلند سره اصلاح کړي او نصیحت یې کړي. همدارنګه په کور کې دننه او په بهر کې په ټولو کې باید له ښځې سره یو ډول چلند وکړي. په دې کې د ریاکاري هم نه وي، ځکه چې ریا په شریعت اسلام کې هغه مضمون ده. ښه چلند، ښه برخورد په ټول ژوندانه کې دا سبب د دې ګرځي چې دا ژوند یې هم ښه مخته یوسي او یو له بله سره دې پرده کوي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مسلمان کله چې د بل مسلمان په عیب باندې پرده اچوي، نو الله پاک به په ورځې قیامت د هغه په عیب باندې پرده واچوي. نو همدغه طریقه د اصلاح هم ده، او همدارنګه دا ژوند به هم ښه طریقه مخته ځي.
په ژوند کې لوړې ژورې شته، خو د نامناسب چلند پر وړاندې باید نرمه رویه وشي او یو بل ته قناعت ورکړل شي، تر څو په ګډ ژوند کې د نورو ستونزو د منځته راتلو مخه ونیول شي. دا چې ولې ځینې خلک دا ټکي په پام کې نه نیسي، او یا هم ځینې ښځې خپل زامن هڅوي تر څو له خپلو میرمنو سره د خلکو په مخ کې ناوړه رویه او چلند وکړي، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکارې واکمې جبرخیلې د ښځو چارو وزارت له مسلکي مرستیالې سپوږمۍ وردک نه کړې دي. تاسو ته یې د اورېدو بلنه درکوم.
کلی وردګ، ځینې نارینه ولې د نورو خلکو په مخ کې له خپلې ښځې سره ناسم سلوک کوي؟
د دې چلند لامل مهم دا دی چې ما په ډیرو خپلو خبرو کې همیشه تاکید کړی چې د ماشومانو روزنه او ښوونه د کورنۍ د غېږې نه شروع کیږي، پیل کیږي. او مهمه دا ده چې پلارونه او میندې دواړه دو موضوع ته توجه وکړي. هغه توپیر چې د لور او د زوی ترمنځ د مور او د پلار په واسطه، د بده مرغه چې زیاتره د مور په واسطه ترسره کیږي، همیشه باید هلکان ته ښه خواړه ورکړل شي، ښه لباس ورکړل شي، ښوونه روزنه وشي، احترام ورته وشي، د هغو کار د نجونو په واسطه، د دوی د خویندو په واسطه وشي، د دوی د استراحت زمینه ورته مساعده شي. نو دوی د ماشومتوب نه په مغو مفکوره لویږي، او ښځې ته، خور ته، او په ټوله کې ښځې ته په کم نظر ګوري او په کم نظر کتل کیږي. او هغه ویره چې د ده په زړه کې وي کله چې واده وکړي، هغه ویره د ده په زړه کې وي چې ګواکي د ما مور او د ما پلار داسې فکر ونه کړي چې زه ښځې ته ډېر احترام لرم او ښځې ته ډېر وخت ورکوم او د ښځې ته ښه موقف غواړم. په خاطر د مقابل طرف د خوشحالۍ دپاره غواړي چې دا د ټولو په تر مخ توهین کړي، تعقیدې کړي، او یا همیشه نیوکه پرې وکړي. مګر دا واقعا ډېره بې انصافي ده، او دا به ډېره ځوري وي، او ډېر به د دې نه رنځ وړي، او شخصیت یې ورځ په ورځې ماتېږي، او شخصیت یې ورځ په ورځې دا احساس د ضعف کړي کړي احساس دې کړي چې ګوا کې زدل ته د غلام په صفات غلې يم نه د یوې خزه دې مور په صفات نو زه فکر کړم چې تاسو یو ډېر مهم خبره ته اشاره ارسولې اشاره م کړې ده په دا سوال کې چې خزه هر ځای چې وی حق لري دې یو خژوند حق لري حق لري چې وستایل شي ماننه ته وشي تشویق شي او کله چې د دې روان آرام وي او احساس دې یو ښه شخصیت وکړي ښه با شخصیت اولادونه بلوی کړي اولادونه به تربیه کړي و به روزي مګر که هر ځل دا توهین شي تحقیر شي د ټول په مخ کې دا به د دې په روحیه باندې ډېر غټه ضربه وي
دغه ډول ناسم فکرونه څنګه له منځه وړلی شو
د ما په نظر د حل لاره یې همدا ده چې ډېره توجه وشي د کورنیو د کورنۍ د والدینو په سر باندې ډېره توجه وشي همدغه برنامه چې تاسو جوړه کړي کله چې د رادیوګانو د طریقه خلک وار وي کورنۍ وار وي او دغه د موږ تاسو نظریات تونه خبرېږي فکر کړم دا به ډېر یو مثبت تاثیرات پرې وکړي کیدای شي چې معلمین دوته ډېره توجه وکړي په څه چې ماشومان د اوله چې ښوونځي ته ځي او د معلم د ښوونکو خبرې ډېر دوی ته د منلو وړ وي او ډېره په علاقه غوږ ورته نیسي په کتابونو کې په نصابو کې او د معلمینو په غوشرو د درس کې چې دوی پیشتدونه چې درس ورکړي و مقدمه وړاندې کوي زه فکر کړم چې د یوه دوستانه محیط د جوړولو لپاره په کورنیو کې هغه اولینه هغه مهمه ضروري خبر همدا ده چې د موږ تاسو کورنۍ باید ډېر دوستانه چاپېریال ولري یعنی یو بل ته ډېر احترام ولري یو بل ډېر حمایت کړي
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ د خبرونه چې د خلکو په مخ کې لمیرمنې سره د خاوند بد چلن او رویې ته ځانګړې شوې وه همدومره وه تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن تعالی سپارو الله مو مل شه
Shine.